چې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړی شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 200 او د اقتریا سیمې له 200 څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 103 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داس محل کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېیمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 180 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ دا اوس سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څوپانو ته یې اور واچاوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یوان چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مای ښیي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې پر روانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ چاري تر اعظم مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکراین ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو لمیدان خبرونه هم په دې وسات کې اوریدلای شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو لکبل له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیوا دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنۍ شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیون ډالر پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
په داسر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیوا دولتي رسنۍ د هیوا د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 500 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی، خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالر پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و هم اوریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولي تخنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړي. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه سي د افغانستان د زړسوان دو علمی کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د غوي د بیډینګ په پروسه کې بیا ورسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پوري د غوي تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نور وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري سي سرته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی لچین خپل کارګر حل ته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاری فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بلې، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکونکي هم لزان سره بیا. ډیر نږدې مثال د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستلی دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره د هیڅ د کار کولو زمینه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ایم سی سی کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسي مایده کړې ولسی چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر هدا پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې په تیر کې و همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، سی افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ور باندې عملي کړي.
مننه کاکړ صاحب، ورسته پښتنه دا چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړور کړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله چې د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ او باغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د افغان یو د نړۍ د ټولو غټو کاندې مسو د قانون څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې زنه په ځم په نیو یارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو دا مطلب هم د غسوي په کوم لیکنه کې چې توري با لالا وهي او مړی با عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه ترلاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کله سي بيډنګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي وي سپارو کې ټولي هندي او چینایي کمپني وله. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونې د پاره مشتنه دي کتلې په هیڅ اړخ کې، په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله. دا سې نور دنیا ولې پنګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا لا غوې څه خبره پښتنه وسی او ډېر بشوي کچيري زموږ قانون یو ورخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کوي، ځکه دا بیا ورسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېر ستونزې وي چې موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وي او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید داسې وکړو چې له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبه دا وي چې دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې چې زموږ په هیواد کې پانګونه وکړي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 75% کې نجونې او 44% کې هلکان له لومړنۍ زده کړو بې برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د بې برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو له 10,000 ډیرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان مان چې لز دکړو به برخې دی وای غواړي خوانځي ته لاړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې په شرایطو برابر 75% کې جونی او 44% کې الکان له لومړنۍ زده کړو به برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه خبره شوې لامه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې خونځي او تزي هم سم از دکړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومان لپاره خونځي نامن کړی او ډېرې خونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دی او ان ډېرې خونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلانې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیونه ډالر امرسته لزده کړو د محرومو ماشومانو د املاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پی تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق للارې مصرفیږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې بعد د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي، هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی، داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو سپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم، پول ندارم تا بخواد
خوانزای مخپلا پری خود پیسی نلارم چه خپل زن تا پری قلم کتاب چاو کتاب و پیرم هم دوم را کار کم چه خپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین تو که واخنم مور می نروغ ده پا دیر سخته بیرون کار کوم زکا حالات خراب دی خوز دیر مجبورایم
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د باګرامۍ اوسیدونکو دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هر ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم چې یو څور پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لورې د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکي ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوری نظام کې د جنگونو له امله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کورې د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اړ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي، خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او خنر نه یم، راغلی ما جمهوریت وخت کې کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن ته لاړ شو. بس نه دولت نه اله لرو چې موږ ته کار وکړو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوګیانې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. دا هم په کابل ښار کې لمیشته بې ځایه شوی کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې بولي.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقاني کوله، په مغه به خپل ورځ چلاوله. وروسته شو اوبه خلاصې شوې، اوبه نه وې، اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده نه دیقاني کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس دا دوه کاله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د بیزای شوی خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال پاره زمون پښتنه ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي و چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بیزای شوی کسان سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بیزای شوی کسان شمیر 3 میلیونه ښودلی و. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بیزای شوی شمیر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بیزای شوی کسان بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. د دې موسسې د رسنیو مسؤل کارولین ګلوک ازادي رادیو ته وویل چې بیزای شوی د ځینو اسانتیاو له برابرولو وروسته بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. جګړه، نامنی، بیکاری، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بیزای کېدو اصلي لاملونه بلل شوی دي.
د اوکرين ولسمشر د زوفستال پوزي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو لا ترکی څخه لدان سره خپل هیوا تر وستل. د قومندانان تیر کال د قری په منځګړتوب له روسي سره د اسیرانو د تبادله پترس کې په دې شرط آزاد شوی وو چې په ترکیه کې به وسی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیه څخه خپل هیوا ته ستنیده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخوانی قومندانان هم ورسره وو. د قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقه پترس کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې لخپل ترکسیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. خغلی زيلنسکي بيګا پر خپل ټيليګرام باندې ولیکل چې اوکرایني پاوځيان دنيس پروکوپنکو، سوياتوسلاف پالامار، سيرهي ولنسکي، اوله خومنکو او دنيس شليهابا بلاخره خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زيلنسکي یو لنډ ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خي. دیرای اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلای کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام باندې د سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بل اخره د خبر واورید.
لا خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیوالې درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشه مقام خپل کړی. ټیسټ اطلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په ډیرشه مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی ګکای ګرم دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورن قیمتي ولا غاګ دی. متي ولا وای د سهار ل شپږو بجو د شپې تر لاسو بجو پورې د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کې ګندنه 6 کچلو دا رقم مکسس زیادی مردم دیگه کچلو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی، بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي، گندنه متوسط خوړل کیږي. مساله شاین هم پکې چوي، د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده، نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه 300-400 بولانی پخوم او خرڅوم یې.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وایي په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبرې هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي راډیو ته وویل
د بولانی ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو ساده موږ ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دوکان دی، دوکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش ته راځم. د دې ښه ډېر ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم دمدې نه
لیکي. یوازې د افغانانو بازاري خواړه نه دي، بلکې ډېر په کورونو کې هم پخیږي. په ځانګړي ډول پر دروژې په میاشت کې ډېری افغانان په روژه ماته کې د پیرکیو خوړل خوښوي. ښا پیری د خوست ولایت اوسیدونکي دی. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکي ډېر خوښیږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېر پخوي او په خبره یې د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښا پیری د پیرکیو د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی د موږ د خوښې خواړه دي. موږ یې په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو. د کچالو، پیاز، غوښې، ګندنې، کادو، نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي، ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې ښکلی ښکارشي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تنارې پیرکي ډیر خوښوي. د یادونې دی چې تازه د افغانستان پیرکیو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د ننه به چاته افغاني بولانی یا پیرکي ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي په ډیرشم مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابر شوی چې د ویبسایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویبسایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بانجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چنجي پیدا شوی چې د دوی حاصلات لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له لسګونو بازګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چنجي د دوی په کروندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چنجو او د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چنجي ده چې نږدې یو میاشت یا شل ورځې کېږي زموږ محصولات خوري او لمنځه یوړي. د غنم او وربشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چنجي د غنم وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زاړه کلي اوسیدونکي خداداد یعقوبی هم وایي چې د دغه چنجي پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چنجي پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چنجي د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او لمنځه یوړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د دې خبره دغه چنجي له څو ورځو راهیسې د غنمو، غربشو، کچالو، رشقي او نورو بیلابیلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وای خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د دې خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دی وضعیت خلک تباه کړ. کو حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي د خلکو د یو کال حاصلات په ځای شي. لې رشقي څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاړې او ډنډر یې ټول خوړل. د خلکو ټول محصولات لمنځه تللي دي.
ومغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت بیان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصر د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیز کې له مرکز څخه په 160 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنی ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي. خو سکل د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو څو ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سکل په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږو تر 12 میلیونه ټنو پورې غنم چې د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه لاره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد لنجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارده افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارده افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 300,000 ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونی لوبه کې د درنی ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونی لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه. خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 180 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د لوب له میدان په یوه بلې ونځي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم درنو مینوالو روانه ونې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنۍ لوب لړۍ پیل کړې ده د کرکټ ملي لوبډلې پیلې ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو را سره پاتې شئ زه بختیار ساحل د خبرونې پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له آنده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پامني وکړي د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړی نوموړي ویلي دي تر ډیر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغه به پتم يم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي عثمان غنی وایي څو واری د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل هغه د غرزیاتوي د غوراوي کمیټه مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوړه کولو لامل هیڅ قانی کون کې جواب نه دی ورکړي د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې یو ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شی بیلګوي پوه وشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی وو چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده دغه راز یې په وروستیو څلور دیرشو سیالیو کې په صفر سره خپله وکټ له لاسه نه ده ورکړې نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړې دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي
همدی موضوع ته تمکیګو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړې وسنې روزونکې دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په ورستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړیده ورو سلاغه چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له وسنې رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ خاغلی احمدزی په تړاو ازادي رادیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو لامل نه هیله شوی دی هغه وایي کده عثمان غنی تیر لوبي وکتل شي دومره خراب کارکردګي نه لري چې حتی پالف لوبډله کې هم انتخاب نشي دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی کوم ګورو دغه دی نا امیدی پر یاد بل اخر رسنی سو او ادارې سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سې کدا ادارې نو زنور کرکټ له دی خلکو سره نه کوم بل خواته کدی عثمان غنی پر پامیسته ګورو پر پامیسي اس کله دومره بد نه ده سدا دی په یو ټیم کې انتخاب نسی بل څنګه ته دی انتخاب دا وسنه انتخاب ګورو د سلوبغاړو ته موقع ورکړ سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده سې دوی به کرکټ پری دی خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځیدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو د عثمان غنی سل پیصد په دغه دو یا درې وړ ټیمونو کې ځای جوړیده زدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیز کمپونو ته راغوتل سوی وای لغنه روسته کده د فټنس مسایل وای یا د لوبي د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای نو دای په هر ټورنمنت کې کړي د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نمخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي سی په د دغه لوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو 2000 جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حقیقي چې باید په ملي لوب ډله کې واخیستل شي د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري د زیاتوی ک هم دغه سیل پالیسي سر غړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي تر دې دمه د کرکټ بورډ اداره د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځې سیالي ورسته د 2 ورځې لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سیالیو ته هم شپږ کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زاجي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوې لوبغاړي لوبډله ته وربلل دي لومید زهیرمل بشپړ رپورت اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې 2 ورځې سیالیو ته شپږ کسیزه لوبډله اعلان شو د جولای میاشتې په دوهمې نیټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالېګل شوې خبر پانه کلیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا تر بللې دي اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر رحمان الله ګورباز شاهزاد محمدي حضرت الله زازای ابراهیم زدران محمد نبی نجیب الله زدران صدیق قتل کریم جنت عظمت الله عمرزه فضل حق فاروقي نوین الحق وفادار مومن فرید ملک نور احمد او مجبور رحمان شامل ګرسله هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست ټاکل شوې ډلګي هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته ته په ملي لوبډله کې د لوبیدو فرصت ورکړ دی ا دې لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکون کې دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې ویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لاره کې دا چې ورلد کپ ته بده ته موږ د وسترې ونډه د بنگلاديش سره دی دغه بعد بیا د موږ یو خو ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه هغه کې به موږ خو سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د موږ PC department head coach ټول په دې کې برخه اخلي چې ترسو د اخیری کیمپ موږ تر سره کوو د بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د پاکستان سره لوبي دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا نو دغه د موږ د ورلد کپ تیارې ده اوس براسو T20 ته T20 د موږ کم لوبي دي کمی لوبي دي صرف دوه لوبي لرو بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبي نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبي لرو نو ته ورلد کپ T20 سیدا غو په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافي ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر سو هم لکه موږ دغه ورلد کپ ته تیارې کوو هغه ته به هم دا رنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې 2 ورځې سیالۍ هم ولوبوي
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په 2 نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان عبدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به 18 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولیږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم ور وړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولیږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوی و چې پر کابل، سربیره، بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې وګرځول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 18 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانستی دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکاره سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړولو انګیزه څه وه ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي یعنی د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي بیا چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصارف کې دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزه دا مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح وي، مینه وال یې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي. بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویلې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي، د بل هیواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکړ د خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي چې وینسانز وان او پیوړای ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینهوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې ریپورت کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیس د ټیسټ سیالیو د لوب لړۍ په دویم لوب کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نیټه په لارډس لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې څلور سوه شپاړس منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت یو سل لس او ډیوډ وارنر شپږ شپېته منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼې پیل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼې د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېده او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو یا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر یې بین سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډس کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالي هم ورسته مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوي وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړی چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاریبین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلې دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخستې دي. کاریبین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنیو نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیب هیواد ته رسیدلي دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر له مخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه د نوي ټاکل شوی مشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سوي نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستی سی هغه کې منګه باید لږه نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو هغه پروسس د سلیکشن څخه دا لا پاتې ده یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی یو د سلیکشن پروسه ده د یو لوبغاړي پروسس ته سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سده په دې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سدا انتخاب کیږي نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ ته پاره دوم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته وګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي کچې تدلته موږ خېل لوبډلې جوړو نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده کچې تدلته موږ نه پوره کار نه کوو په ډومېسټک کرکټ پوره کار نه کوو انډر 19 صحیح نه انتخابو ایمرجینګ ټیم نه انتخابو صحیح نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي د دې آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل د پاره ډېر اړینه ده چې موږ دا دوه ټیم ډېر صحیح وګوري او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکړي اکثر د دې لپاره کې چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوي هغه وسی ایمرجینګ تر راغلی دی کنا یا په ایمرجینګ کې هغه وسنګ دی او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه کچې ته ایمرجینګ ټیمونه راولي نو کاغونه منګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا ګټو وجه دا ده چې منګا دا ایمرجینګ کې وو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجینګ د نور ملکونو ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکارا خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته منګا شکست ورکو دا د ایسې د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې ته منګه دلته د خپل پالیسی سده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجینګ پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده منګه ډیرای سده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجینګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي دا یو پیغام ده د یو دیسه پیغام ده د ډومېسټک لوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نور ټول دنیا د پاره کچې ته منګه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې منګه بیرته مجبوري وسې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجینګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک لوبغاړو د پاره خ پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه درسو منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې و بایلو سه وته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ د پاره کدا سي نبي نو منګه به د سې لوبغاړي سي منګه ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډیر زیات دي هغه منګه پیژنو هغه ډیولپمنټ لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیره یا لوبغاړي نه ښکاري دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا ما سیدیا په دوی سره غږ سره کم مینیج کړي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده
او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي ز خبرونه هم دلته بشپړه شوه. لا اوریدو مو ډیره مننه کو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 29 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شئ.